مشال رادیو ده تاسو سره کوربه ګل ایازم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي په خبرونه کې په جلوزو کیمپ کې د پرونی چاودنی رسته حال د پاکستان نگران وزیر اعظم ټاکنې لپاره روان مشاورت په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز او یو شمیر نور موضوعاتو په حق لدرته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو مليحه امیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سټکی په جلوزو کډوالو کیمپ کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر سیوا شوې دي په بلوچستان کې نامعلومه وسلوالو سلور کسان وژلي دي او د هند پارلمان د جنسي جرمونو پر ضد لا سخت قانون منځوري ورکړي د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو خبريال وای د نوخر په جلوزو کډوالو کیمپ کې په پرونی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی په وژل شو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي چې پکې زنانه او ماشومان شامل دي د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او نگران وزیر اعلی ریټایرډ جسټس طارق پرویز د دې پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده بل خو د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلي دي چې ډلې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هغه وخت یو موټر بمی چاودنه شو کله چې پکړوالو راشن تقسیمېدلو د پیښې ذمہواری تر اوسه چا نه ده قبول کړې د بلوچستان په کلات سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو سلور کسان په ډزو وژلي دي د کلات سیمې د پولیسو یو چارواکي محمد عیسی نن مشال ریډیو ته ویل چې په موټر سایکل سوار نامعلومه وسلوالو په یو پیک اپ موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې مرګ ژوبلا رامنځته شوه د پولیسو په وینا دا هدفي وژنه وه د وژل شوو کسانو تعلق له سند او پنجاب صوبو سره دی او د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې په شمالي وزیرستان کې بیګا ترنی مشپ ورست امریکایي ډرون بریټ شوی دی چې پکې سلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی دولتي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د غبریت په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو په یو گاډي شوی دی چارواکو د وژل شو کسانو د شناخت په اړه سینه دی ویلي د خبر ایجنسی او چارواکي د نومنه خودلو په شت مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره تیلوډونکو ټینکرو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې چې په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او دوه نور پکې ژوبل دي چارواکي ویل چې د دغه پیښې وروسته سیمه په ولکه کې اخیستې او د دغه پیښې پلټنې روانې دي نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټه درېمه غونډه کیږي د یادې کمیټې وروسته دوه غونډې 13 وړ مورز بیل سره نتیجه پاتور رسیدلې د کمیټې غړو ویلي دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم په ټاکلو سلا شي او دا فیصله د انتخاباتو کمیشن ته ونسپاري په پیښور کې د قبایلي سیمو په سلګونو زده کوونکو د زیارت په ورځ په یو لاریون کې وغوښتل چې د دوی تعلیمي هلو ځلې د جاري ساتلو په لړ کې د ترهګرۍ نه د ښکار شو زده کوونکو مرسته وکړي دغه لاریون د زده کوونکو اتحادیې فاټا سټوډنټس فیډریشن لخوا وشو په لاریون کې ځکهونکو غوښتنه وکړه چې په ترګری کې د تباشو سکولونو د بیا ودانولو سره سره د کبالی سیمې د ځکهونکو تعلیمي اخراجات د یو کال لپاره معاف شي دوی اویل کچری د دوی غوښتنېونه ملل شي نو احتجاج ته به دوام ورکړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي محمد معصوم ستانگزی تیره ورځ د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانیستلو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې اوس په نوي کال کې دوی تر پخوا زیات هیله مند دي
یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي اوس د طالبانو لخوا غوښتنه شوي ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي
دا په داسې حال کې ده چې پروانونه کې ځینې رپورټونه خپاره شول چې د افغان حکومت اپوزیشن استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو د استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي خو طالبانو له دې انکار کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر اسرائیلیانو غکړی چې دا خبرو مني چې د يهودي ریاست امن او دوامدار امنیت لپاره به سمجوته ضروری وي د زیارت پورس په بیت المقدس کې اسرائیلی ځکونکو ته په وینا کې اوباما ویل چې په منځني ختیځ کې امن ضروری دی ځکه چې امنیت ته د رسیدلو لپاره دغه یوازینی حقیقي لار ده نو موري ویل
Palestinians must recognize
Palestinians باید د اسرایلیانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی او اسرایلیان باید دا ومني چې سولې ته رسیدو په لاره کې د مشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای توان لري او همدارس له اسرایلو سره په څنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي.
نل خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما بن نوردن تورزی چې د نوموړي د سیمایي زیداري اخیری هیواد دی. تمکیږي چې اوباما او شاه عبد الله په اردن باندې د شام د شخړې پاسراتو غږیږي چې په اردن کې دا وخت شام تقریبا درې نیم لکو مهاجرو پناه اخستي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی وای کچری د يهودي ریاست لخوا تر برید لاندې راشي نو هیواد به د تل اویو او حیفا اسرائیلي خارونه ته باکړي. خامنائی چې په ایران کې د مهمو فیصلو حتمی اختیار یې په لاس کې دی دغه خبرداري دغه لخوا د شمال مشرقي خرمشد نه په ټلویزیونی وینا کې مخې ته راغلي. اسرائیل په هغه صورت کې د ایران پر ضد د پوځي کاروایی کولو دړکه ورکړي کچری د دغه هیواد اټمي فعالیتونه او درولو په لړ کې سفارتي هلې ځلې ناکامه شي. غربي هیوادونه شکمن دي چې د ایران اټمي فعالیتونه د اټمی وسله ترلاسه کولو په مقصد دی خو تهران له دغه تورونو انکار کوي. د هند پارلمان د دسمبر په میاشت په نوې دلی کې د یوې جینۍ سره د ژوژون کې ډلهییز جنسي تیری خلاف په ټول ملک کې تر سخت مظاهرې وروسته د جنسي جرمونو پر ضد لا نور سخت قانون منظور کړی. دغه نوی قانون د زیارت په ورځ د ایوانې زیرین لخوا تر منظورولو دوه ورځو وروسته ایوانې بالا منظور کړ. د نوي قانون تر مخه د جنسي زیاتی کولو سزا عمر قید دی خو هغه تیری چې ښکار شوي کس پکې وژل شي او یا مفلوج شي نو سزا به یې مرګ وي. کچری پولیس په شکایت درج کولو او د هسپتال انتظامیه د ښکار شوي کس په علاج کولو کې پاتې راشي نو تر دوه کال پورې به ورته سزا ورکړل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په جلوزو کم کې پورونی چاودنې کې د املوش میرا 15 ته رسیدلې ده. په املوشو وکسانو کې ماشومان او خزي هم شامل دي. په پښتنو ټولنه کې دا رجحان په خوا وو او کنه
دښمنۍ کې هر قسم څه دا شهرات برا جوړ شو پیدا کړی چې هغه نو دوی ته پکې ازادي و دا کلام نه شي وي چې چرته په خزه لاس پورته شوی وي په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم ټاکنې لپاره جوړ شوی پارلماني کمیټه اخري غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. په شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. افغان ولسمشر احمد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو وار بیا پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. بلخوا د سولې عالی شورا هیله مند ده چې په نوي کال کې بعد د سولې هڅې نتیجې ورکړي.
یو د خپل د خلاصې دوه لپاره شرایط برابر شوی دي. اوس د طالبان د خوانه غوښتنه څه چې باید دوی خپل دریځ جوخانه کې
قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان واڼه کې اوسیدونکي د بجلی لوډ شډنګ نه تنګ راغلي.
خلق دره رټو غوسه شوی دی چې یوار زو ته وینه برینا او چوړې دارو وخلی د دې بجلی چې کې مټه او تورینا دا کاټ کو مټه ول وړاوی.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسه. تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه لومړی رپورت. په جلوزو کډوالو کمپ کې د پرونی بمی چاو دنې کې د امرو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د پیخي غندنه کړي. بل خو تیرې کې طالبان پاکستان ویلي پیخي سره هیڅ قسمه تړاو نه لري. په جلوزو کمپ کې مشت کډوال وای چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي او د دې پیخ وروستو به ستونزې نور هم سیوا شي. د دې ترڅنګ د قدرتي آفتونو نظم اداري د پیخي پر ضد د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. نور تفصیل د پیښورنه د مشال لاډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په جلوزو کډوالو کمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده چې پکې زیاتره د خیبر ایجنسۍ کډوال وژل شوی دي چې پکې زنانه او ماشومان هم شامل دي او د یو غیر دولتي ادارې دیش کلنه میرمن همیرا هم په دغه پیښه کې وژل شوې ده. په جلوزو کډوالو کمپ کې د پرونی ورځې د بمی چاودنې وروسته په دغه کمپ کې ډیره کډوال د یو شمیر امنیتي اندېښنو سره مخ دي او دوی وایي چې یوې خواته دوی په خپل مکی د بدامنۍ لوجی په جلوزو کډوالو کیمپ کې په کډوال ژوند مجبور کړی شوی دی نو بلې خوا ته دوی په کیمپونو کې هم د ترګرۍ د پیښو ښکار کیږي. په دې لړ کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې د پرونۍ ورځې د بمی چاودنې وروسته د خیبر ایجنسۍ یو څو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل:
نو زه خو د باړې یم، نوم مې عبدالحمید دی. چې دومره دنیا کې یو موټر رسی و دغه لا راسیږي، و دومره د پولیس والا، و دومره د ملیشیا والا، و دومره د آرمی والا وی لوړ وی ورناوځي دلته پوه شوې. نو دا نو ځا مطلب چې لګېدل په پور دي چې کوم هزار وغلو شرفو او بیا په کور دا ورچ مطلب چې دغه فوزات وشي با دروازې کې ولاګي چې پارا دروازات شر نه وځي.
نه مانوم شاجیان دی د خبر جنس اسرائیل ما تعلق ته ملک دین خل کوم سره او دلته مونږ ته اس کې سم تفوس نشته دی. مونږ دلته په هر ځای کې په هر قدم باندې مونږ دلته یریبو. حالانکه دا د ګورنمنټ او پاکستان چې کم دای کمزورتیا ده چې دلته مونږه پالنه نشي کولای.
د جلوزو کډوالو کیمپ د امنیت په باب لمی چې کله د یاد کیمپ د انچارج نور اکبر نه د پیخې پزې کې پوښتنه وکړه چې د بارودو نه ډک ګاډی سرنګ کیمپ ته دننه پریښودلې شو، نو په ځواب کې هغه وویل:
دا خو ګاډی چې دی نو دا خو د فوټ تم راځي ګاډی او دغه ته د خپل پرایویټ هم راولي. بهرحال زموږ د کیمپ لارې لږ ډېرې دي چې هغې باندې مونږ ډېر زیات کوشش کوو. مونږ بیریر هم لګولې په هغې باندې مونږ کوشش کوو چې ودرو، خو زیاتره ایډی پیز هغې مونږ پکې سامان وړو یا په خپل خوراک کړو. نو
د خیبر ایجنسی ولس اندېښمن دی چې د دې پیښې وروسته به د هغې ستونزې نورې هم سیوا شي او د امنیت ټینګولو په بانه به عام ولس زورولی کیږي.
زما نوم خلیل الرحمن دی، زه د کونسل بر یونټ د خیبرون صدر یم. د مننه دا مطالبه کوو چې یو طرف ته په خپل وطن کې په ګولو ولې چې د هغه ځنه مونږ واپس دلته راوړل و دې په دې کیمپ کې مونږ راشفټ شولو، نو دلته خو زمونږ د تحفظ داسې یو بندوبست جوړ کړه.
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې او د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله، د خیبر پښتونخوا نیګران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. خو بلې خوا ته د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان هم رسنیو ته ویلې دي چې دوی د دې پیښې سره هیڅ قسمه تړاو نه لري او دوی هم د دې پیښې غندنه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
څنګه تاسو واوریدل چې په جلوزو کیمپ کې پرونی چاودنې کې مړو شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. دلته پښتنه دا ده چې په پښتنو ټولنه کې په شخړه کې د ماشومانو او د ښځو د وژلو اقدار پخوا وو او کنه؟ زموږ همکار مجید بابر په دې رپورټ کې د دې پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې.
د تیرسو کلونو راهیسې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان کې وسلوالو په یک طرفه توګه دغه استثنا ختمه کړي او هیڅوک هم په امان نه دی پاتې. په پېښور کې مې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د صوبایي مشر شیر محمد خان نه وپوښتل چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې بنیادي وجه څه ده. نو موړی وای
د پریشانی او د فکر خبره په دې وطن کې لره ده چې د هر جنگ او د هر تضاد او د هر مناقشې یو اصول وي. هغه کې څه خلک مطلب چې ټارګیټ وي او څه خلک مطلب چې هغه حملاور وي، دا دواړه فرق په کار ده چې یو بل ته معلوم وي. او بیا دا هم په کار ده چې د دې وجه او نزا هغه یعنی صورت چې دا په څه جګړه ده. نو زمونږ د بد مرغه د یو داسې عجیبه بحران سره مخامخ یو چې یره دا مونږ ماشومان ټارګیټ کوو، مونږ مطلب چې ډاکټرانو لې ټارګیټ کوو، مونږ وکیلانو لې ټارګیټ کوو، مونږ ججانو لې ټارګیټ کوو، مونږ مهاجرو لې ټارګیټ کوو.
په قبایلي سیمو کې هم د جنگ او د هر یوې تنازع او دښمنۍ خپل اصول وو. خو په دې ورستو کې د راپورونو لمخه په دغو سیمو کې یو شمیر ښځې، ماشومان او سپینګیری د روانې نامنې ښکار شوي دي. د خیبر قبایلي سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر عبدالرحیم کوکی خیل وای چې په قبایلو کې کچرې چا د خپل د سر د دښمن په ښځو او یا ماشومانو تیرې وکړ، نو دا به هغه قبیلې لپاره د پیغور خبره وه.
که دښمنی به وه یا نور څه مسلې به وي، نو زنانه و ته به چا څه نه وي. ماشوم هم پکې آزاد و، زنانه هم آزاده وه. هغې به خپل ژوند کول و، زنانه به راتلې، پټي ته به راتلې، غره ته به تللې، اسپتال ته به تللې. نو په دې باندې به د چا تعرض نه و. په دښمنۍ کې یا هر قسم چې داسې حالات به را جوړ شول په علاقه کې چې هغه کې به ټینشن و، ډزې به وې، یا به دښمنۍ وي، نو دوی ته پکې آزادي وه. دا کلام نه دی شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
دا چې د دغو اقدارو او قوانینو نه د سرغړونې وجه سده او هغه سوق دی چې دغه سرغړونې کوي. په پیښور کې مې د ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین مخې ته دغه پوښتنه کې خدا نو په جواب کې نو موړې وای
چې د پښتنو کم ځمکې سره تړلې کلچرو یا د هغې اقدارو یا د هغې رسومو یا د هغې لیدلار وه ورلد ویو وه. نو هغه ورلد ویو ډېر په منظم طریقې سره د ایجوکیشن سیستم په ذریعه، تعلیمی نظام په ذریعه، د میډیا په ذریعه، د مدرسو په ذریعه، د سیاسي مذهبي ګوندونو په ذریعه او د یو داسې سلفي جهادي نړیوال نیټورک په ذریعه د پښتنو خاورې نه د هغې کلتور، د هغې لیدلار، د هغې مفکوره، د هغې روایت وتړلی شو، ختم کړی شو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکی شیر محمد خان وایي چې د روانې نامنې او د پښتنو په ځمکه د اوږد جنگ دا معنی نه ده چې امن به چرې هم نه راځي. د هغه په وینا د هرې مبارزې یو مفکوري یو فطري ژوند وي او هغه مرګ هم لري. د ده په خبره که څه هم د جنگ د مفکورې د مرګ نیټه نه ده معلومه، خو امن ته د پښتنو او افغانانو د ډېرې لیوالتیا له وجې یوه ورځ به دغو سیمو کې امن ضرور راځي.
مجید بابر چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو او زو قبایلي سیمې شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې پرون د امریکایي بې پایلټ الوتکو ډرون په برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو په وینا ډرون برید د مشکوک وسلوالو پر یو ګاډي شوي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبري الله کوي.
د چارواکو په وینا امریکایي بې پایلوټه الوتکو د نیمې شپې وروسته سرخار میرانشان خواوشا سلویخ کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل سیمه کې د مشکوکا وسلوالو یو ګاډی په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې څلور مشکوکا وسلوال ووژل شول او په نخا شوی ګاډی هم په بشپړه توګه تباه شوی دی. ځایی دولتي چارواکو او آزادې سرچینو تر دې دمه د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د برید پخلی وکړو او زیاته یې کړه په نخه شوي ګاډي کې څلور مشکوکا وسلوال وژلي شوي دي. د سیمې خلک وایي د شپې نه ډرون جازونو د غلطه په هوا کې په زیات شمیر کې پروازونه کول. پروانه میاشت کې د ډرون الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نوړان د برید د روانې میاشتې په لسمه نیټه باندې د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل د ګان سیمه کې د راپورونو تر مخه پر آسپا باندې سپاره وسلوالو باندې شوی وو چې دوه وسلوال پکې وژلي شوي ول.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکنې لپاره جوړ شوی پارلماني کمیټې دریم او اخري غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده. د دې غونډې تازه حال بعد د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راکوي چې دا وخت کې موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. سراج ظهیر ستړي مشي. سراج ظهیر موږ غږ اورئ تاسو؟
جی جی بالکل
بوله. لومړی پښتنه دار چې د نگران وزیر اعظم لپاره چې کوم جوړ شوی پارلماني کمیټې ده داغه غونډه شروع شوه. د کډری تازه حال زمنګ اوریدونکو سره شریک کړي.
جی ګلیا څنګه چې تاسو وی د نگران وزیر اعظم د ټاکنې د پاله اته رکنی پارلماني کمیټې غونډه نن په درې مورز هم روانه ده او دا نن د دې اخیری ورځ ده. ګلیاس که تاسو دا وی ما چې لږ شی وړاندې د کرچي دا غونډه شروع کړه دا غي نه وړاندې د فاروق شنای چې کوم د حکومتي ډلې مشر دی تاریخ میډیا رسنو سره خبرو کې دا ویل هغه ډېر دغه خپل چهره موږ هیله لرو چې نننې غونډه کې بعد وزیر اعظم ټاکنه وشي او په دې باندې کوم چې اتفاق راځي نو هغه د ښکاری چې هغه په دې باندې د ټول غړي یو شي. ګلایز په تاسو دا ویم چې په دې غونډه کې په دوه ورځو کې په دوه دوه غړو باندې خبرې وشولې چې یو به د مخالف ډلې وو لخوا چې کوم نوم ورکړی شوی وو او بل به د حکومتي ډلې لخوا. نن په دغه سلور وانو کم چې غړي دي په دې باندې خبرې اترې روان دي او دوی تم سرګندې چې نن به د وزیر اعظم د نن نوم اعلان هم وکړي.
سراج دې کې یو پښتنه دادا چې کچري نن د تر دولس بجو پوری دوی موافقه و نه کړله نو د هغې وروسته بس کیږي.
او ګل یاد کړه نن د شپې د راتلونکي شپې د دولس بجو پوری دوی په وزیر اعظم په نوم باندې سلا نشول نو پاین کې دا راغلي دي چې دغه سلور وانه نمونه چې کم دی کم باندې دوی خبرې ترې کړې دي هغه به الیکشن کمیشن ته لیکلی شي او الیکشن کمیشن به په دوه ورځو کې د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان کوي.
ډیر مننه سراج ظهیر تفصیلاتونه. د اسلام آباد نصیر ظهیر و چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره جوړ شوې پارلماني کمیټې د اخري غونډې حال یې راکو او دا هم ویل کچری تر 12 بجو پورې دغه کمیټې موافقه و نه کړله نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. د انتخاباتو په اړه باندې هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه یو سیرنیز اداري د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړي چې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ وړاندې د دغه هیواد سیاسي نظام پیچلې ښکاري، امریکا امنیتي، اقتصادي او سفارتي اندېښنو ته په کتو سره خپل دلچسپي برقراره ساتلې ده. احمد شاه زمي د دې مقالې مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکایي پرمختګ د مرکز په نامه څېړنیز اداره لیکي په تیرې ولسیزه کې امریکا له پاکستان سره د نږدې همکاري، بې باوریتوب او آن نږدې د اړیکو د پریکولو تر تجربو تیر سو. په پاکستان کې د 2000 اول کال راهیسې امریکا خپل پاملرنه د ترهګری پر ګواښ او هغه ځای اورپوک ته پر غبرګون مرکزه کړې ده چې امریکا د پاکستان گاونډیان او پاکستانی ولس ګواښي. که څه هم امریکا په افغانستان کې په پوځي برخه کې نوې پانګه چونه کوي، خو پاکستان به هم د امریکا د سیاستوالو لخوا د ترهګری په ضد د مبارزې د برخې سربیره یو مهمه اندېښنه وي. مقاله کې راغلي پاکستان یو اټمي وسله لرونکی هیواد دی او شاوخوا 19 کروڑ آبادی لري چې په درو کې دوه برخې تر ډیر شو کلونو د کم عمر دي. د دې هیواد د سیاسي راتلونکي لپاره ضروری ده چې د هیواد په داخلي سیاسي پروسه او د دې د امکاني بدلون په اړه ځان پوه کړل شي. مقاله زیاتوي په پاکستان کې د سیاسي نظام د واک پر سر سیالي یوازې د هیواد د منتخب حکومت یا سیاسي مشرانو ترمنځ نه ده، بلکې د چیف جسټس افتخار محمد چودري تر مشرۍ لاندې عدلیه هم را مختصوي چې د هیواد د بیلابیلو ادارو کنټرول په لاس کې واخلي او ځان خپلواک ثابت کړي. دا ډول پاکستاني رسنیو هم خپل رول پرخ کړی دی. مقاله زیاتوي د دې سربیره د پاکستان طاقتور پوز د هیواد د زیاترو امنیتی او اقتصادي اساسو د کنټرول په واچه اوس هم تر ټولو زیات طاقتور ګڼل کیږي. خو د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوز هم اړیس سلسو چې لولسي عدالتي او بهرنیو مشرانو سره متوازن اړیکې وساتي او آن عدالت ته وروبلل سو. مقاله پر مخ لیکي د پاکستان پیپلز پارټي په مشرۍ کې ائتلافي حکومت د پارلماني مودې د پوره کېدو اعلان کړی دی او اوس په نگران حکومت ټاکل کیږي څو د روان کال د مې پر 18 نیټه انتخابات ترسره کړي. مقاله په پای کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انتخاباتو تر راتګ ګوراندې د دغه هیواد سیاسي نظام پیچلې ښکاري، امریکا بیا هم امنیتي، اقتصادي او سفارتي اندېښنو ته په کتو سره خپل دلچسپي برقراره ساتلې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوزو افغانستان ته افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد ویلي چې سخت کال بعد افغانستان ملي ځواکونه په هیواد کې د فوجي عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. د امریکا سفیر په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله همکارو ټینګار کړی دی. نور تفصیل د کابل ناز موږ همکار احمد زبیر ژمن راکوي.
جمهور رئیس حامد کرزی د نوروز په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ په پیغام کې یو ځل بیا طالبانو ته د ورور په ویلو سره هغوی ته د سولې وړاندیز کړی دی. جمهور رئیس په خپل راډیو وینا کې چې د نوروز په مناسبت کړی ده په دې اړه ویلي
بر طالبا او تعداد طالبای
دی وی په هغو طالبانو چې افغانان دي، مسلمانان دي، د خاورې دي او ځانونو د خاورې بولي بیا هم د ورور په نوم ورته وینا کوم چې هی ورور دا بهرنی ټوپک چې د بهرنیانو د ګټې لپاره ده له خپلې اوږې را کوز کړه، بیا خپلې ګرانې خاورې او ګران کور ته راشه او له خپل هیوادوال سره لاس یو کړه او د دې خاورې د پرمختګ لپاره او د اسلام او افغانیت د پیاوړي کېدو لپاره له دې خاورې سره یو ځای شه.
یک جا شو.
ښاغلی کرزی په خپل وینا کې همدارز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. نوموړي له هغوی څخه وغوښتل چې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې بندې کړي. ښاغلی کرزی په خپل پیغام کې پر افغان عسکر، پولیس او د ملي امنیت پر کارکونکو حمله د افغانستان پر پیاوړتیا حمله بللې ده. نوموړی په داس حال کې دغه څرګندونه کوي چې افغان چارواکي وایي تیر لمریز کال د افغانستان د ملي اردو په تلفاتو کې شاوخوا 40% او د پولیسو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. په دې کال کې د ملي اردو 1202 سرتیري او 1300 پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد د نوروز په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې ویلي سږ کال به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو رهبري پر غاړه اخلي. ډنفورد په خپل پیغام کې د 100 کاله خوندي او سولهیز افغانستان هیله ښودلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد په اوږدمهاله مرستو ټینګار کړی. کننګ هم ویلي چې امریکا به راتلونکي کلونه له افغانستان سره ووسی. د نوموړي په پیغام کې راغلی چې په نوي کال کې به امریکا د یوې روښانه راتلونکي لپاره له افغانانو سره خپلې هڅې دوه برابره کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د اروپا د پلاوي مشر یوګاداس یوشاکاس هم د نوروز په مناسبت د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي او د یو سو کال افغانستان هیله کړې ده.
احمد زبیر ژمنو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز د ورځې په مناسبت د پیغام په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کول. هم د غرض د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند چې په نوي کال کې به د سولې نتیجې د سولې حسي نتیجې ورکړي. د سولې د عالی شورا د دارالنشار رئیس د مشال رادیو سره په یو مرکه کې ویل چې د دې شورا هڅو د امکان برابر کړي چې په نتیجه کې به وسلوال مخالفین د پخلاینې له بهیر سره یوځای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر وایي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره شرایط اوس تر پخوا زیات چمتو شوي دي. محمد معصوم ستانگزی له ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په ګډون د سولې په خبرو کې دومره پرمختګ شوی چې په نوي 1902 کال کې اوس دوی تر پخوا زیات هیله مند دي.
هغه شرایط چې د مستقیمو مذاکرو لپاره د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، هغه شرایط اوس رامنځته شوي دي. نو د یو دفتر د خلاصېدو لپاره شرایط برابر شوي دي. اوس د طالبانو لخوانه غوښتنه شوی ده چې باید دوی هغه خپل دریځ روښانه کړي او دریځ دا وي چې باید له بین المللي تروریزم نه حمایت په برخه کې څرګند دریځ معلوم کړي، او دوهمه خبره یې دا ده چې د مستقیمو مذاکراتو لپاره خپل دریځ څرګند کړي.
پروانه ونې کې ځینې راپورونه خپره شول چې د افغان حکومت د اپوزیسیون استازو د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړي. که څه هم طالبانو له سیاسي اپوزیسیون سره د هر ډول خبرو اترو احتمال رد کړی، خو د سیاسي ګوندونو د همکارۍ د شورا په نوم د اپوزیسیون د څو ډلو د ائتلاف استازي سید حامد ګیلانی ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو او حکمتیار سره یې تماسونه نیولي. د ګیلانی په وینا تماسونه له هغو طالبانو سره نیول شوي چې ملا محمد عمر ته نږدې دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس که څه هم وایي ټولې سیاسي ډلې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه په خپلو کې د خبرو حق لري، خو دای ټینګار کوي چې رسمي خبرې یوازې د سولې د عالی شورا له صلاحیتونو څخه دي.
که سیاسي اپوزیسیون ده او که حکومت ده، دا د افغانستان د سیاسي نظام یوه برخه ده. مثلا مخالفین چې دي، موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه هم د دې سیاسي نظام یوه برخه شي. نو دولت په نمایندګۍ باندې د سولې عالی شورا سي دي مشورتي جرګې له خوا دا وظیفه ورته سپارل شوې ده، دا کار به مخکې دی. اما دا خبره باید وي په کیسه په هر مرحله کې د سیاسي اپوزیسیون سره سلام مشورې وسی او له ټولو افغانانو سره مشورې وسی. د دې لپاره چې ټول په دې باندې یقین حاصل کړي چې سوله کومه معامله نه ده.
ښاغلی ستانگزی د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو او د قومي مشرانو ونډه مهمه او بلله، او یې ویل چې د شورا د نوي کال په پلان کې له دوی سره تماسونه هم شامل دي. څارونکي وایي چې د پاکستان له رښتینې مرستې پرته په افغانستان کې د سولې هڅې نتیجه نشي ورکولی. د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانگزی وویل د ګاونډیو هیوادونو د اعتماد د جلبولو لپاره به په سیمه ییزه کچه هم پراخ تماسونه ټینګ شي.
الله الله وای مکول د سپیره جزما خوخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خلا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت نواستوي
انا دی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
اللہ دی بلو نہ پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نشوئے جی
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یولسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
کدمن اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې دي د غرمې او ملیحه امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو.
د شمالی وزیرستان په تحصیل د تخیل کې په امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسوال وژل شوی دي. د وژل شو کسانو د شناخت پړه سینې دی ویل شوی. د نوخر په جلوزو کډوالو کمپ کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په وژل شو کې زیاتره د خیبر ایجنسی کډوال دي. د خیبر پښتونخوا گورنر او نگران وزیر اعلی د پیښې په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. نن سهار د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې په افغانستان کې میش نیټو ځواکونو لپاره تیلونکو ټینګرو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې. په نتیجه کې یو ډرایور وژل شوی او دوه کسان پکې ژوبل دي. د بلوچستان په کلات سیمه کې نن نامعلومه وسلوالو څلور کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې وسلوال په موټر سایکل سوارو چې په یو پیک اپ موټر یې ډزې وکړې دا یو هدفي وژنه وه. نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره د حکومتي او مخالفو ډلو پارلماني کمیټه درېمه غونډه کیږي. د یادې کمیټې وروسته دوه غونډې 13 ورځې به لسی نتیجې پای ته رسیدلې. کچېرې نن هم غونډه ناکامه شوه نو د پاکستان الیکشن کمیشن به دغه فیصله کوي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د زیارت په ورځ په بیت المقدس کې اسرائیلی ستونکو ته په وینا کې پر اسرائیلیانو غکړي چې دا خبره ومني چې د یهودي ریاست د امن او دوامدار امنیت لپاره به سمجھوتا ضروری وي. بل خو ولسمشر اوباما به نن اردن ته ورځي چې د نوموړي د سیمه ییزې دورې اخیری هیواد دی. تمه کیږي چې اوباما او شاه عبدالله په اردن باندې د شام د شخړې په سراتو وغږیږي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنهای وایي کچې د یهودي ریاست لخوا تر برید لاندې راشي نو هیواد به تل ابیب او حیفا اسرائیلي ښارونه تباه کړي. دغه دړکه د نوموړي لخوا په ټلویزیوني وینا کې مخې ته راغلي. او د هند پارلمان د دسمبر په میاشت په نوې دلی کې د یو جنای سره د وژونکو ډلې ایجنسی تیر خلاف په ټول ملک تر سخت مظاهره وروسته د جنسي جرمونو پر ضد لا نور سخت قانون منزور کړي. د نوې قانون تر مخه د جنسي زیاتی کولو سزا عمر قید خو هغه تیر چې ښکار شوی کس پکې وژل شي یا مفلوج شي نو سزا به مرګ وي.
ملیحه امیرزاده بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړل. وزو اسلام آباد ته چرته چیز مونږ همکار سراج زهیر د پاکستان ورسپانو د اداري لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې برابر کړی.
مشر ورسپان خپل اداري کې وایي چې د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د ټول ټاکنو په سمري لاسلیک شوې ده چې تر مخه به په یو لسم مې ټول ملک کې ټول ټاکنې کیږي. خو د دې باقاعده اعلان با سورزو کې ولسمشر قام ته په خطاب کې وکړي. اداري وایي چې د دغه خطاب وروسته به الیکشن کمیشن د ټول ټاکنو شیډول جاری کوي او تر اوسه چې کم شیډول مخې ته راغلی دی د هغې تر مخه به امیدواران خپل کاغذونه د 15 مارچ نه جمع کول شروع کړي کوم چې به تر شپږو ورځو جاری وي. دغه رنګ به امیدوار ته د خپل مهم دپاره 24 ورځو او د کاغذونو کره کتنې دپاره 2 ورځې ورکولی شي. ادارې وایي چې 2 ورځو کې د کره کتنې کار سرته رسیدل ډیر ګران دي او د پارلمان لخوا د یوې میاشتې د وخت نه ورکول د دې بدنیتی ښایي او دې سره به الیکشن کمیشن نشي کولی چې په هر جوړ پاک او صفا خلک پارلمان ته راولي. خو بیا هم که ولس خپله ذمهواري وپیژندي نو کېدای شي زیاتره خلک ایوان ته ورسي چې په صحیح معنو کې د دوی کردار د سکس معیب نه پاک وي. د پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې که د کال 2008 نه اوسه پورې یو حکومت په لومړي ځل د خپلې جمهوري مودې په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه نو بل پلو ټول ملک د ټولو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پښتونخوا حکومت اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو. او د دې خبرې غټ دلیل دا دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پوخ جمهوری سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. ادارې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید د ملک په ټولو صوبو او مرکز کې هم د خیبر پښتونخوا تقلید وکړي شي. دا خبره ډیره واضحه ده چې انتخابات یو ملک لپاره انتهایی زیات اهمیت په دې وجه لري چې د دې په ذریعه د راتلونکو 15 کال لپاره د ولس نمائندگان غوره کیږي. د کوم په لاسونو کې چې د ملک او ولس د ټولو چارو چلولو او د دې د مستقبل واک اختیار ورکول کیږي. ځکه نو په هر صورت کې صفا او آزادانه انتخابات یقیني کول تر هر څه زیات ضروری دي. ادارې وړاندینه کې چې د وخت اهم غوښتنه ده او دیل کې د الیکشن کمیشن او سره د نگران حکومت په سر د نوې ذمہواری راځي، او که په نگران حکومت کې غوره اعلی وزیران، وزیر اعظم او د کابینې نور اهم وزیران او چارواکي موجود وي، نو بیا دا هیله ورسره تړل کېدای شي چې خپل ذمہواری به په ښه شان ترسره کړي. ادارې اخري کې لیکي چې د لړکې د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز د اعلی او ګڼ اړخیز شخصیت او د هغه د پوهې دپاره د نوموړي یاد خدمات او تجربه کافی ده، او هیله ده چې نوموړی نگران وزیر اعلی به خپله کابینه کې مخلص او اهل کسان شامل کړي، او دغه رنګ په نورو صوبو کې هم باید د خیبر پختونخوا تقلید وکړی شي، او تمه ده چې جوړه کړی شوې پارلیماني کمیټې به هم خپله فیصله وکړی شي او یو مناسب او غیر جانبدار وزیر اعظم به وټاکي چې دا رنګ دا مسله په ښه شان ترسره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوال طالبانو په اړه یو رپورت کې لیکي د کلونو راهیسې داسې اندېښنې څرګندېدلې چې د ښار کې طالبان ځان مضبوطوي، او داسې ثبوتونه شته چې دلته طالبانو یو لوی قوت ترلاسه کړی دی. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د چین یو لوی کمپنی به ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي، چې په نتیجه کې به د دې هیواد اقتصاد ډیر پرمختګ وکړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
بی بی سی په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو په اړه یو رپورت کې لیکي د کراچۍ په بعضې سیمو کې د طالبانو د ځنی ګرځنده عدالتونو خبرې کیږي، خو ښکاري داسې چې دا به تر دې محدود پاتې نشي او لا د وړاندې نه د دې ښار په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د بدامنۍ پیښې رامنځته کیږي. د رپورت تر مخه طالبان زیاتره هغه سیمو کې اثر رسوخ پیدا کوي چیرته چې غریبانان خلک اوسیږي او د صحت او تعلیم سهولتونه پکې ډیر کم وي. ویل کیږي چې دغه سیمو کې دوی خپل عدالتونه لګوي او اوس د هغې پرانا کې د سزاګانو ورکولو سلسله هم روانه شوې ده. رپورت زیاتوي که څه هم کراچۍ کې د طالبانو په دې ارضی عدالتونو کې د زیاتره وړو وړو مسلو فیصلې کیږي، خو ځایي خلک وایي لوی مسلې د هیواد په قبایلی سیمه کې د طالبانو مشران هواروي. رپورت د شپږش کلن طالب کمانډر محمد عثمان دخلی لیکي هغه په سواد کې د پوځي عملیاتو نه د بشکېدلو لپاره کراچۍ ته راغلی وو، او دا راس اولنې تندې چې د سواد طالبانو ته یې د ښار کې محفوظ ځایونه ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال خپل یو مقاله کې د افغانستان د معدنیاتو د وزیر وحید الله شهرانی د خلیلکی د چین یو لوی کمپنی با ډیر زر په افغانستان کې د خام تیلو پیداوار شروع کړي، چې په نتیجه کې به یې په راروان لسیزه کې د دې هیواد اقتصاد ډیر وده وکړي. وحید الله شهرانی د تیر چهارشنبه په ورځ وال سټریټ ژورنال ته ویلي د 2023 کال پورې به خام تیل او نور معدنیات د افغانستان د مجبوعي پیداوار 50% برخې ته ورسیږي. نوموړی زیاتوي د امریکا د ځمکنۍ سروې ادارې ورته ویلي په افغانستان کې تقریبا د یو ټریلیون ډالرو معدني وسایل موجود دي. وحید الله شهرانی د تیرو دریو کلونو راهیسې د دې هیواد د معدنیاتو وزیر دی. مقاله په اخر کې د وحید الله شهرانی په حواله لیکي د چین دغه کمپنی یعنی چاینا نېشنل پېټرولیم کارپوریشن با د روان کال تر اخره د هیواد په شمالي برخه کې د تیلو د کویانو نه د ورځې خواوشا 25000 بیرل خام تیل وباسي، او دا پیداوار به د 2014 کال تر اخره 30000 بیرل ته ورسیږي، چې د صفایي لپاره به د افغانستان په شمال کې پروتو غونډي هیوادونو ته لیږل کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اسرائیلانو ته ډاډ ورکړو چې امریکا به ملاتړ ته دوام ورکړي. اوباما د چهارشنبه په ورځ د یوې درې ورځنۍ سفر په مخه اسرائیل ته ورس او ټاکل شوی چې نن خپل سفر پای ته ورسوي. دا لومړی ځل دی چې اوباما د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له اسرائیل وغوښتل څو دا خبره ومني چې د دوی په هیواد کې د سولې او دوامدار امنیت د ټینګولو لپاره د روغې جوړې منل ضروری دي. ښاغلی اوباما چې تیره ورځ په بیت المقدس کې ځوانو اسرائیلیانو ته وینا کوله وویل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ سوله ځکه مهمه ده چې امنیت ته د رسیدو یوازینۍ لاره همدا ده، او زیاته کړه چې اسرائیل باید ځان له انزوا وژغوري. اوباما همدراز وویل د اسرائیلو لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې زغم ولري او د یو ډیموکرات یهودي دولت په توګه توګه د فلسطینیانو خپلواک دولت پر رسمیت پیژني. د امریکا ولسمشر په خپل وینا کې يهودي میشت ځایونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې د استوګنځایونو د جوړولو دوام د سولې هدف ته د ګټې پر ځای تاوان لري. د زیاته کړه چې د فلسطینیانو د خپل اراده او عدالت غوښتنې حق ته باید درناوی وشي.
Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state and that Israeli
فلسطینیان باید د اسرائیلانو دولت او د دوی د حق چې پر خپل امنیت ټینګار کوي او منی او اسرائیلیان باید دا ومني چې سولې ته د رسیدو په لاره کې د میشت ځایونو د جوړولو دوام د ګټې پر ځای تاوان لري او همدارس له اسرائیل سره پڅنګ کې یو خپلواک فلسطین چې حقيقي سرحدونه به ورته وټاکل شي ژوند کولای شي. ولسمشر اوباما همدارز لنړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د لبنان د شیعه وسلوالو ډله حزب الله پر اسرائیلو د بریدونو لواجه د تروریستي ډلې په توګه پر رسمیت پیژني. د ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د اټومي لانجې لپاره د ډیپلوماټیک حل لارې پلوي دی خو خبرداري ورکړ چې ایران ته زغم بلای تنهایی نه وي. ولسمشر اوباما د خپلو خبرو په یو برخه کې په ایبری ژبه ډاډ ورکړ چې له اسرائیلو سره د امریکا ټینګ ملاتړ ملګری دی.
Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist.
هغوی چې په دې مفکوره پسې نښتي چې اسرائیل د ژوند حق نه لري، خای تر خپل پخو لاندې ځمکه او اسمان څخه به هم انکار کوي، ځکه چې اسرائیل به هیڅ چیرته هم نځي. نن غواړم تاسو ته او په خاص ډول ځوانانو ته وایم چې ډاډه اوسئ، تر څو چې متحد ایالات شته تاسو یوازې نه یې.
اتم لو لاواد.
د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته د خپل درې ورځنی سفر په لومړی ورځ د امریکا ولسمشر له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. د لومړی ځل دی چې اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه اسرائیل ته سفر کوي.
افغان حکومت او امریکایي فوج سره موافقه ته رسیدلی چې له میدان وردکو ولایت به د امریکایي ځواکونو ځانګړي سرتیري وزي. له امریکایانو سره به افغان ځانګړي فوجیان هم له دې ولایت وزي. داسې شکایتونه راتلل چې دې ولایت کې فوجیان له بشري حقوقو سرغړونه کوي. پر دې موضوع برطانوي ورسمانی ګارډین یو مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له پامیر ساحل اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي امریکایي فوجي چارواکو په کله کله دې تور انکار کړی دی چې ګواکې سرتیری په وردګو کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د دې په نتیجه کې افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکایي کمانډو سرتیرو غوښتنه وکړه چې له وردګو دی وځي. ورسپانه لیکي دا سویره ده چې کله وردګو بهرني فوجیان وځي نو دا ولایت او گاونډي کابل به د القاعده او نورو یاغیانو ډلو حملو لپاره حساس ځایونه وګرځي. د موافقې تر مخې وسته امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه ځانګړي پوځیان باندې وردګو لنرخ ولسوالۍ وځي. دا هغه سیمه ده چې پکې پر دې امریکایي او افغان پوځیانو تور دي چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړې ده. اوس په پنرخ ولسوالۍ کې د امنیت چارې د افغان ملي اردو او پولیسو په لاس کې وي. د هغه بیان تر مخې چې تیر ورځ خپور شوی د نور ولایت امنیتي چارې به له خپل وخت سره افغان ملي ځواکونه ته سپارل کیږي. ګارډین ورسپانه لیکي دا په علامتي ډول د افغان ولسمشر حامد کرزي برای دی ځکه چې د لوګدې مودې ګیله کوله چې امریکایي او افغان ځانګړي پوځیان د دله کنټرول وتلی دي. له دې سره په دې نارامه ولایت امنیتي چارې هم د پخواني پلان پر تله وس ژر افغانانو ته وسپارل شي. تیر ورځ د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ساحر عظیمی یوې خبری غونډې ته ویلي افغان پوځیان تیار دي چې د ځانګړو سرتیرو تر وتو وروسته تشه ډکه کړي. د ویل نړیوال ځواکونه تیار دي چې د میدان وردګو ولایت لنرخ ولسوالۍ خپل ځانګړي سرتیري وباسي او د افغان پوځ ټولي به په راتلونکو ورځو کې د هغوی ځای ونیسي. عظیمی زیاته کړه چې اوس په ولایت کې د امریکایي ځواکونو د ځانګړو پوځیانو ټولي نشته. د امریکایي پوځي او چارواکي هم د دې خبرې پخلی کړی دی. د امریکایانو او افغان پوځیانو ترمنځ د توافق درې اونۍ وخت واخیست.
پامیر ساحل اوچی تاسی ته دا گاردین رسپانی دا مکالی مهمی برخی وړاندې کولی. دا افغانستان په اړه یو دوه رپورټونه نور هم لرو. نیویارک ټایمز او رسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي د طالبانو په نظریاتي او پیاوړي مرکزی سیمو کې د دوی پر ضد د کامیابه ولسی پاسونونو سبب د حکومت او ځای خلکو په ګډه کار کول دي. د دې مقالې نورې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز کې لیکوالا کارلوټا ګال لیکي چې تیره میاشت د طالبانو پر ضد کوم ولسی پاسون د افغانستان د جنوبي برخې په پیشنګان سیدان کلی کې پیل شوی و. د ځایي خلکو او افغان او امریکایي چارواکو په وینا اوس لسګونو نورو کلو ته خپور شوی دی او د ورسپانه په خبره په دې وروستو سو کلونو کې د اسلامي یاغیتوب پر ضد دا تر ټولو مهم ولسی پاسون دی. کارلوټا ګال لیکي چې د انګورو د باغونو نه ډکې د کندهار دغې سیمه کې د روان کال د فروری د میاشتې راهیسې د کلیوالو سیمو خلک د افغان پولیسو سره ملګري شول او طالبان یې د دغو سیمو نه وویستل او په سلګونو نورو ځایي خلکو د حکومت په حق کې لاریونونه هم وکړل. ورځپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې چې د جګړې موسم بیا په شروع کېدو دی او دغو سیمو کې د کورونو په چتونو افغان بیرغونه رپیږي، د تیر ګل په ورځ په سلګونو مشرانو په یوه ولسي غونډه کې ژمنه وکړه چې طالبان به دغو سیمو ته ورتګ ته پرېنږدي. ورځپاڼه لیکي چې هسې خو په تیرو 13 میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد ولسي پاسونونه راوچت شوي ول، خو پنجوایي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ځایي خلکو بغاوت کول یوه ډېره مهمه خبره، ځکه هم چې دغه هیواد جنوبي برخه د طالبانو د غورزنګ یو نظریاتي او پیاوړی سنگر ګڼل کېدو، او چرته چې د امریکا او ناټو ځواکونو لخوا په بیا بیا د عملیاتو نه پس د طالبانو اثر ختم کړل شو. لیکواله کارلوټاګا لیکي چې که څه هم څوک دا داونه کوي چې ګوند طالبان په دایمي توګه د جګړې د میدان نه لرې کړل شول او بیا به یې واپسي نه کیږي، خو تېره اونۍ یې د بدلي اخیستو په نیت دوه کسان ووژل او دغو سیمو ته یې د خپلې واپسۍ اعلان وکړ. خو د پنجوایي ولسوالۍ دا ولسي پاسون دا ثابتوي چې که د حکومت ملاتړ د ځایي خلکو سره وي نو د ترهګرو پر ضد ځایي خلک ودرېدی شي.
مجید بابا ورچې د نیویارک ټایمز او رسپانې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کول چې د افغانستان په اړه وو. د افغانستان په اړه یو بل ورسپانې هم لیکنه کړې ده، ازبکستان غواړي د افغانستان لپاره د اورګاډي یا د ریل پټری جوړ کړي چې دا پروژه به د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې مهمه ونډه ولري. د سنټرل ایشیا آنلاین خبرونې رپورټ مهمې برخې لاجان آقا الگوزین اورو.
د ازبکستان د اورګاډي ادارې یا ازبکستان تمر جولري د هغو پلانونو سروي یا فزیکي څېړنه پیل کړې چې غواړي مزار شریف ته د 15 کیلومتر اوږدا غځول شوی پټلۍ پراخه کړي. څېړونکي وایي دا نوې پروژه به د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ موده کې جوړه شي او د افغانستان په اقتصادي وده به زیات اغېز وکړي. د ازبکستان د اورګاډي یا ریلوی ادارې د روان ایساوي کال جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت به 230 کیلومتره اوږده پټلۍ جوړه کړي چې حیرتان، مزار شریف، شیرخان بندر او د تاجکستان سرحدي سیمه د 5 دریاب به سره ونښلوي. د ازبکستان د ریلوی ادارې مشر نوروز ارکینوف وایي دا پټلۍ به وروسته هرات ته وغځول شي او بیا به د ازبکستان په لویدیځ کې له بلې پټلۍ سره چې تر اوسه نه ده بشپړه شوې وصل شي. دا ارکینوف په وینا د دې پروژې لګښت به د مرکزي آسیا د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د پروګرام لخوا ورکول کیږي او د ریل پټلۍ به د افغانستان له کندوز، خلم او نائب آباد له خرګوټو څخه تیره شي. د ازبکستان د ریلوی ادارې مشر زیاتوي ازبکستان د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره تل مرسته کړې او خپلې همکارۍ ته به دوام ورکړي، او دا ځکه چې ترانسپورتي پروژې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره ډېر زیات اهمیت لري. لبلې خوا افغان او ازبک کاریګرو د کابل مزار شریف لویه لاره رغولې او د دې لارې په اوږدو کې 10 پلونه بیا رغولې دي. ازبکستان په 2010 کال کې د حیرتان مزار شریف ترمنځ د ریل یا اورګاډي پټلۍ پروژه پیل کړه او په 2011 کال کې فعال شوه چې دا په افغانستان کې د اورګاډي یا ریل لومړنۍ پټلۍ ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان هډ کوارټر واڼا کې له 3 میاشتو راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. ځایي اوسیدونکي وایي د بجلی نشوالي له کبله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا چارواکي وایي چې دغه لوډ شیډنګ د اسلام آباد او پېښور نه کیږي. نور تفصیل د سیمینه د مشال راډیو خبریاله کوي.
درې میاشتې کېږي چې د سولي وزیرستان په مرکزي پنډغولي واڼه کښې قبایلیون د بجلی کمښت، لوډ شیډنګ او کم ولټیج په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د واڼه یو اوسېدونکی ادم خان وایي چې په شپه او ورځ شي بجلی یو نیم ځل راپړک وایي او بیا بېخي نه وي.
دا درې میاشتې کېږي چې د بجلی ډېر بد حال دی. په شپه په ورځ کې بجلی یو ورو پړک وایي، بجلی مې نه په سترګې لیدلی دو نشته.
د واڼه د کرېزي کلی حاکم خان حیران دائے چوانای وا دا سی سیما دا چرتا چ بجلی ہاں وار پا وار میلا وی جی دے کم کلی وار چ تیر شی او بیا بل وار بجلی تا پا میاشتو میاشتو انتظار کاوی
بجلی خوب طول پاکستان کے کام دو دے میر دے وانا بیا جیبا خبر آدادو چے لامباری پیا چاوالای دا چے یو لامبار پا کلی روشی پا کلی بندے بل لامبارو سی پا دغی رنگ بیا زن کلی دے میاشت میاشت انتظار کاوی او چے دیتا بجلی وراسی جی زراد خو خطا بعدے دے کروڑی دے ربی نقصان شی خبر سرا دے او دو سو دے چے بہمشتانا ملاوی جی
ظفر خان وزیر دے بجلی دے کامشت و بدالای نا پا دارنگ سار ٹکاوی
ورکے بجلی کے ورکے نوم کے آغا دنڈینی چکیم دے میش دے پلاری دے نکے لالٹیمی نا ڈیوے وے آ پا دانا شوی بجلی خو اسے نوم بجلی دائی بجلی بخین نشتا کا چر دا ولوی خلق دارا رٹو غصا سوائی دائی چی یوار زو توینے برینا او چوڑے دارو وخلی دا دے بجلی چکیم مٹے او تورینا دا کاٹ کو مٹے وال وڑاوی
جاوید نور وزیر زیاتاوی
پون کے دے بجلی دے نشتولی غوٹا خبر دادو چی کیم لین میں نون سپر ڈرنٹون ایکس نون ایس ڈی گون دا دے خپل پوسٹینا ورک تھی چوک پا پیشا وردائی چوک پا ڈی ای خان دائی چوک پا ٹھانگ تائی لین میں نون چوک پا ناورانگ دی چوک پا تاجزائی کی دی چوک پا ٹھاکی دی میش بلکل یوی سا پر الدلی نے دی
دیوانت دے وہ سے دن کیوں دا دے گوت نیوکو پا باریک شمی چے دے بجلی دے ماک میں سب دا ویجنل آفیسر شاید خانا پشتانا وکڑا آغول پا دا رنگ وزر پیش کان دیوانا کا بالیانو دے پشتونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ نا غشتانا وکڑا چاغوئی دے دیوانا دے بجلی پا بدحالی خصوصی اڑی والا ری او چا سمرا زر کے دائشی دا مسئلہ دے حل کی
اتلان
خوشحال بابا نابقا شخصیت
امان اللہ خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکی ریتی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا دا پختنو پا غفتنو بانی دا دی پارمانو نو روی دا
دریا خان افریدی دا جرگو مرکو سارا
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری ودا ورکلی
دا پختون قوم دا خوش قسمتی وا چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورد ورکل
خان شید مران داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو جیوی
ملنجان دا پختنو پا درد بانی دا درد من
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
تاسو د مشال رډيو خبرونه ته وګي زو بلوچستان ته دا بلوچستان په نوکنډي سیمه کې یو اونۍ وړاندې تختبل شوې د چک جمهوریت دوه سیلانی نجونې لا هم بې درکه دي خو امنیتي چارواکي وایي په نوکنډي کې د پلټنې عملیات روان دي او تر هغه به دوام ولري تر کومه پورې دا تختبل شوې نجونې راخوشي بنوي نورحال د خدایانو ناصر پر رپورټ کې ورو
شاوخوا یو ونې وړاندې د بلوچستان په نوکنډي سیمه کې دوه چکی سیلانین جنه هغه مهال د وسلې په زور وتښتول سوې چې له ایران څخه د تفتان پر لاره کوټې ته را روانې وې تر اونۍ زیات وخت یې وسوخنه هم امنیتي چارواکي په دې کې بریالي سوي چې دا دوه تښتول سوې نجونې راخوشې کړې او نه هم تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دوی د تښتولو مسؤلیت منلی خو په سیمه کې موجود د کوټې کمشنر قمبر دشتای وایي د پلټنې عملیات یې روان دي خو تر اوسه یې لا هم هیڅ درک نشته زموږ عملیات لا هم روان دي لیکن هیڅ نتیجه یې راوتلې نه ده تر اوسه پورې دا درک هم نسته چې څوک په دې کې ککړ دي ځکه چې تر کومه پورې دوی د تښتولو مسؤلیت منلی نه وي او لا هم کومه غوښتنه وکړي نو بیا موږ اندازه لګولی سو چې څوک په دې کې لاس لري د قمبر دشتې په وینا له یوې اونۍ راهیسې یې د نوکنډي په شاوخوا ټولو سیمو کې د پلټنې عملیات کړي خو لا هم بریالي سوي نه دي هلته د چاغي سیمه ډیپټي کمشنر عبدالقدوس منګل چې په مشرۍ کې د پلټنې همدا عملیات روان دي مشال راډیو ته د جمعرات ورځ وویل په سیمه کې له قبایلي مشرانو سره سره له علماو سره هم خبرې اترې کوي. زموږ هر ورځ د سیمې له مشرانو سره او علماو سره ملاقاتونه کیږي. په مخکې ورځو کې مو له تجارانو سره هم ملاقات کړی و او هغوی ټولو موږ ته باور راکړی دی چې دوی خپله هم د دې نجونو په لټه کې دي او نورو خلکو ته یې هم په دې اړه ویلي دي او همداسې ملاقاتونه زموږ هر ورځ له بیل بیل طبقو سره کیږي. د یادونې وړ ده چې د چک جمهوریت دوی نجونه هانا همپالووا او انتونی خراستیتسکا له ایران څخه د کوټې پر لاره هند ته روانې وې چې د بلوچستان په بلوچمیشته نوکونډي سیمه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه وتښتول سوې. هانا همپالووا او انتونی خراستیتسکا لومړنۍ بهرنۍ نه دي چې په بلوچستان صوبه کې د وسلوالو له لورې تښتول کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې صوبې له بېلابېلو سیمو څخه بهرني اتباع د وسلې په زور تښتول سوي چې پکې د سویس یوه جوړه په 2012 عیسوي کال کې له لورالایي سیمې څخه تښتول سوې وه چې وروسته یې د تښتولو مسؤلیت پاکستاني طالبانو قبول کړ او د تاوان تر ورکولو وروسته یې یاده جوړه خوشې کړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
د نوروز یا نوی کال لومړی ورځ په خوست کې هم د ماشومانو، ځوانانو او سیموالو همدارنګ د ښځو او نجونو لخوا په زیارتونو، میله ځایونو او باغونو کې د ناستو، د میلو، د کنسرټونو او اتڼونو په واسطه ونمانځل شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې سږنی نوروز یا د نوي کال لومړۍ ورځ د امنیتي ارګانونو لخوا د کلکو امنیتي تدابیرو په شتون کې په پراخه کچه ولمانځل شوه. د خوست زرګونه خلک، ځوانان، ماشومان، نجونې او مېرمنې جوپې جوپې د خوست مشهور زیارتونو لکه کی کرکابا، متون بابا، د تڼیو، اد ماما، وزوګل بابا او همدارنګه یو شمېر میله ځایونو، غونډیو، د غرونو لمنو او میلمکوټ او فارم باغونو ته ولاړل او د میلو، کنسرتونو او اتڼونو له لارې د دې دودیز او لرغوني جشن لمانځنه وکړه. د خوست ځوانان او خلک د دودیز جشن ته خوشاله ول او هیله یې درلوده چې سږنی نوی کال به په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امن کال وي. د خوست په بیلابیلو میله ځایونو کې د خوست یو شمېر اوسیدونکو خپل نوروزی احساسات را سره په دې توګه شریک کړل.
بریالی روان یم. له نیکه مرغه نن په ټول افغانستان کې د نوي کال د 1402 نوي لمریز کال لومړۍ ورځ ده. موږ د نوي کال مبارکي د افغانستان ولس ته وړاندې کوو. دغه کال د خدای پاک جل جلاله وکړي چې په افغانستان کې د سولې، امن، ترقۍ او ثبات کال ووسي. موږ ټول ځوانان ډېر خوشحاله یو، د خوشحالۍ احساس کوو. په وحدت سره، په یووالي سره، خوشحالۍ د احساساتو په څرګندولو سره دغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کی و عنانوی ورځ ده لمانځو.
زه رحیم سکندر یم، د خوست ولایت ټولو یا د افغانستان ټولو خلکو ته، خاص توګه زمونږ په خوخه باندې شاعرانو ته د سپرلی مبارکي وړاندې کوم. د کراشین بخان او صورت بخان تصویر دوی باندې ډېر ښه لګېږي او دوی باندې کار جوړوي. زما دوه بیتونه وو چې ګل در پسې وټو کېدل، پل د بختور شولو، ما هم د سپرلی په موقع ښکل کړلې ښاغلی شوم، تش دومره د ویلي وای چې کال را باندې بر شولو، زه د سکندر په مطلب سر ته رسېدلی شوم. او بیا هم ټولو ته مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه کال په امن کې وي، په سوله کې وي.
ګل سعید متنوالیم، د خوست لخار څخه. 1402 کال د افغانستان ټول مسلمان او متدین ولسته او په ټوله نړۍ کې ټولو مسلمانانو ته د زړه لیکو مبارکي وایم. لکه چې لیدل کېږي سخت کال د نورو کلو په پرتله پر امن فضا کې دغه کال د خوشحالیو، اتڼونو او میلو په جوړولو سره د خلکو او ځوانانو لخوا منځل کې.
زه خلیل جان ګربزوال یم د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا چې د نوي کال لومړۍ ورځ ده، خلک خوشحاله دي، میلې کوي، اتڼونه کوي، تر څو د نوی کال مو بختور سوکاله شي. خدای دې وکړي چې په هیواد کې مو سوله راشي، امن راشي، تر څو ځوانان میلې وکړي، اتڼونه وکړي.
یادونه ورده سګنۍ نوروزی جشن داسې مهال خلکو په خوښۍ لمانځه چې دوی تر ډیره د امن او آرامۍ احساس کوه، او د ټولو واحد غږ او امید او چې تر دې وروسته د تل لپاره په افغانستان کې سوله تأمین شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې،